په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. له همدې شېبې د ازادي رادیو خپرونې پیلېږي او د ماښام تر اووه بجو پورې دوام کوي. په پایل کې سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلوو. لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان سرمشریزي د کاسا زر پروژې د پروخت په شپړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اداره دی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې ترهګرې ډلې له پاکستان نه وتلې او په افغانستان کې فعالیت کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام په هامبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. پاموکړی بشپړ خبرونه ده. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان سرمشریزي د کاسا زر پروژې د پروخت بشپړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. کاسا زر د افغانستان لاري جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ویل بشپړېدو سره به افغانستان د ترانزیت پر عوایدو سربیره له قرغیزستان او تاجکستان څخه اضافي برېښنا ترلاسه کړي. افغان ولسمشر اشرف غني سرمشریزي د وینا پر مهال د افغانستان پر ترانزیتي اهمیت ټینګار وکړ.
امیدوار هستم که خاصتاً در قسمت انرژی
خاغلی غنی وی هیله منیم چې په خاص ډول د انرژي په برخه کې بوتوانی ګلو 15 تر 14 میگاواټ برېښنا د افغانستان له ترانزیتي لارې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته انتقال کړو. اخو د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اداره دی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې ترهګرې ډلې له پاکستان نه وتلې او په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه او د طالبانو نورې ډلې د پاکستان د طالبانو تحریک داعش القاعده شبکه اوس له پاکستان نه تښتېدلې او د افغانستان په هغه سیمو کې فعالیت کوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د افغانستان د جمهور ریاست مرسیال ویان نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل امریکا او چین د ترهګرو ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څار ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم په دې برخه کې ناغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار راوړلو غوښتنه وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شرزافیر وایي په نیویارک کې د مخدره موادو پر دوو افغان قاچاقبرانو د محکمې پریکړه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ ثبوت دی. د نیویارک د جنوبي وی محکمې د دوشنبه په ورځ 25 کلن لاجورد خان چې په حاجی لاجورد مشهور دی امریکا ته د مخدره موادو په قاچاق او شپږ څلوېښت کلن ایمل سید عالم شاه چې حاجی زرمامد باندې مشهور دی په امریکا کې د مخدره موادو په ویشلو مجرم وپیژندل او ټاکل شوی دی چې نومبر په لومړۍ نیټه د محکمې عالي دیوان د دوی په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا دمبوري دوه ورځنی فیستیوال نن په بامیان ولایت کې پیلېږي. دې فیستیوال ته له درې ورځو راپدې خوا د افغان سندرغاړي استاد وحید قاسمي په مشرۍ تیاری پرون بشپړ شوی. دا دمبوري د موسیقۍ په فیستیوال کې به چې نن پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي د صفدر توکلي په ګډون د هزاره میشتو مرکزي سیمو د هنرمندانو ستاینه وشي. ویل شوي چې د بامیانو د عالمانو د شورا ځینې غړو د دې فیستیوال له جوړېدو سره مخالفت کړی خو د فیستیوال تنظیمونکي وایي چې دا فیستیوال به جوړ کی. جواد سادی یو لدی تنظیمونکو څخه دی.
دمبورا یک بخش از تاریخ و فرهنگ از اور هاست. ما به اگه بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفل دمبورا نداشته باشیم به این معنا یک ما تاریخ خود فراموش کردیم، ما گذشته خود فراموش کردیم، اما نمیگذاریم میره.
دا فیستیوال تنظیمونکي وایي د هیواد یو شمیر مشهور هنرمندان د دمبوري په جشن کې د ګډون لپاره بامیان ولایت ته تللی دي. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام په هامبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. دا کتنه د نړۍ د شلو پیاوړو صنعتي هیوادونو یا جیشل له سرمشریزي و ورځ مخکې وشوه. د جرمني حکومت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ له میرمن مرکل سره په کتنه کې د سوریې د کړکیچ، د اوکراین پر وضعیت او د شمالي کوریا په اړوند مسایلو خبرې وکړې. د بندو دروازو تر شا په دې کتنه کې د متحده ایالاتو او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر وو. د دې کتنې پر مهال په هامبورګ کې د دې غونډې پر ضد لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې. پولیسو د کاپیتالیزم ضد شاوخوا زرو کسانو په وړاندې چې نقابونه یې لرل او بوشیندونکو ماشینونو او وښکو بهونکي ګاز څخه کار واخیست. دا پوخانی شوروی اتحاد رهبر میخائیل گورباچوف د متحده ایالاتو او روسیې پر ولسمشان وغکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راشوندی کړي. په پام کې ده چې ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین نن د جرمني په همبورګ ښار کې د شلو پیاوړو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. گورباچوف ویلي چې د دواړو مشرانو کتنه باید د 1980 کال د اسلند په پلازمینه ریکایویک کې د او د ولسمشر رونالد ریګن کتنې ته ورته وي. د پخواني شوروي اتحاد وروستی مشر د روسیې د ریانوستي خبري اژان سویلي خښو چې دواړه مشران بل اخر سره ګوري، خدای زیاتوي چې ډیر وخت لاسته لې چې دوی باید جبران کړي. او د مصر او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د قطر او سعودي عربي هیوادونو د روان کړکی چې او د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر سمی شاکری له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې له قطر سره د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د کړکیچ په اړه بحث وکړ. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اداره رد کړ چې ګینه حقانی شبکه او نور ترهګری ډلې له پاکستان وتلې او وسط افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د بهرنیو عسکرو له راتګ سره مخالفت ښودلې ده. نو مولوی فرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په نورو مسلو هم څرګندونه کړې دي چې ریپورت به پیولرو. اروپای ټولن له افغان حکومت څخه وخت دی چې پر د ولسی جرګې پر غړو د فساد د لګیدلو تورونو او وداو پاړه دی پلاتن وکړي. دا موضوع هم څېړو. ویدیو مطبوعاتو ته به کتنام ولرو. د ژوند رنگونه هم اوریدلی شئ که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل هغه سرمشریزي خبره وچی ټاکل شوې د نن د جرمني په همبورګ ښار کې جوړ شي او د نړۍ د یو شمېر صنعتي هیوادونو مشران پکې ګډون کوي. تاسو واساته رادیو ته غوږی. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اداره رد کړي چې ګنې حقانی شبکه او نور ترهګری ډلې له پاکستان وتلې او اوس د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په سرمشریزه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو هڅو سره د خپل هیواد د مرستې ژمنه وکړه. افغان حکومت همدار از وای چې که پاکستان په خپل قلمرو کې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې ناغېړي وکړي نو افغانستان بل شو موافقه سره سم د دې ډلو پر فعالیت د سارن لپاره امریکا او چین څخه د مرستې غوښتنه وکړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
روسل دې چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت لټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د حقانی شبکې په ګډون ټول تروریستي ډلې له پاکستانه وتلې او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس ذکریا په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل حقانی شبکه او د طالبانو نورې ډلې د پاکستانی طالبانو تحریک، اسلامی دولت ډله یا داعش او القاعده اوس له پاکستانه تښتیدلې دي او د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال وای نجیب آزاد تیر مخام ازادۍ رادیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونه خي چې د اسلام آباد د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. خغلی آزاد زیاته کړه چې متحده ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم نغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوه هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
د پاکستان د حکومت د مهالم همغږي نشته. اما هر لحظه چې
د امریکا د صنایع وجک پوری پلاوی پروانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوی د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي. له دې موافقې سم دستي ورسته په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان پر نیت شک څرګند کړ او پر خپل ټوټر باندې ولیکل ډیر ژر به معلومه شي چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد هم اقدام وکړي کنه. خلیلزاد هم درس پښتنه کوي چې آیا پاکستان په دې برخه کې جدي دی او کدا خبر د دې لپاره کوي چې پر ځان د امریکا فشار کم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو دا د ازادي رادیو د تاسو زموږ سهارنه نیم ساته خبري مجله ته غوښی. دا حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو ورتک سره مخالفت ښودلې. خغلی حکمتیار وای افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیان ورتلل نه یوازې د امنیت لټینګ سره مرسته نه کوي بلکې لا ډیر حساسیتونه برو پاري. دا حزب اسلامي مشر دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړې. د افغانستان د ارګ باندې بیا وایي چې افغانستان تر راتلونکي بهرنی پوځیان په جګړه کې برخه نه لري او یوازې به افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکړي. نور حل کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو راتګ به د سیمې د حساسیتونو ترڅنګ د افغانستان ستونزې لا هم پسې ډېرې کړي. خغلی حکمتیار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسې ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې د امنیت په برخه کې د افغان حکومت او بهرنیانو پالیسۍ ناکامې وي او باید لسره پرې غور وشي. د وای موږ په دې باور یو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو استول نه یوازې دا چې ستونزې نشي حل کولای بلکې لا به ډېرې کړي. قضیه به لا کړکېچن او حساسیتونه به راوپاروي. کله چې د ناټو یو سل شپېته زره سرتیرو چې په بشپړ ډول مسلح و سو نه شو کړای نو څو زره نور هم څه نشي کولای. د حزب اسلامي مشرور سره حق دا سرګندونه کوي چې تیرونی د ناټو دفاع وزیرانو د بروکسل په ناسته کې پریکړه وکړه چې افغانستان ته نور پوځیان استوي. که هم تر دې د افغانستان ته راتلونکو ناټو پوځیانو شمیر نه دی معلوم خو د ناټو عمومي منشي ویلي افغانستان ته د زورګونو پوځیانو د استولو پریکړه شوې ده. د راپورونو لمخې پینټاګون هم افغانستان ته د 3000 امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه کړې خو په دې اړه رسمي اعلان نه دی شوی. ل دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر ویلي چې امریکا به تر راتلونکو 3 ورځو پورې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي هغه نور امریکایي او ناټو پوځیان چې افغانستان ته رسول کیږي یوازې به افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ناټو د اسکرو د راتګ او د زیاتېدو خاطر امدا دی چې دوی به د افغانستان د امنیتي قواو سره د مشورې او روزنې په برخه کې کار کوي. په هیڅ صورت باندې د ناټو هیڅ اسکر جګړې ته نه داخله وزمون. امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې په میړانه باندې د خپلو خلکو
تر دې وړاندې د ولسی جرګې او شمیرغړو هم ویلي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان ځواکونه سمبال کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیری بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو راتګ د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د بریا لپاره مهم بللی و. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته ویل چې دوی فکر کوي افغانستان ته به د ناټو د نورو سرتیرو ورتک په افغانستان کې ستونزې هوارې نه کړای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.5 اورېدل کېږي. زموږ د انټرنیټ د پاڼې پته ده ازادي راډیو .com. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
نیو
نیویارک ټایمز ورسپانې په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی یو مقاله خبره کړې ده چې وایي د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل سي. حسین حقانی لیکي سره لدې چې ویل کېږي طالبان د افغانستان پر 40% خاورې واکمن دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. نو د حقانی په مقاله کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ کې باید د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. مقاله زیاتوي د 2020 کال د سپتمبر له 18 نیټې څخه د امریکا هڅې په دې بریالۍ نسوي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ راوګرځوي. نو ولسمشر ټرمپ باید اوس پر یوې بلې لارې غور وکړي. حسین لیکي پاکستان د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې او هم د 2020 کال د سپتمبر تر پیښې وروسته د القاعده د عملیاتو پر خلاف د امریکا یو عمده متحد پاتې شوی. خو دی وایي پاکستان د اتحاد تر ډیره د خپلو وسلو د خوندیتوب، د اقتصادي مرستې او له هند سره د مقابلې په برخه کې د ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره ساتلی دی. مقاله د حسین حقانی له قوله لیکي په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه ما د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو وغوښتل چې امریکایانو سره صادقانه چلند وکړي. خو مقاله زیاتوي د اسلام آباد جواب دا و چې دوی واقعا په افغانستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي، خو دا کار د هند لخوا د امنیتي ګواښونو لپاره دی. حقانی زیاتوي متحده ایالات باید پرې نژدي چې پاکستان په افغانستان کې د توندلارو ملاتړ له هند سره له خپلو شخړو سره وتړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د حسین حقانی له قوله لیکي پر هغو افرادو او مؤسساتو بندیز لګول چې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته امکانات برابروي او هم د پاکستان له اتکا پرته د سولې خبرو پر مخ وړل هغه اقدامات دي چې د امریکا پیاوړی دریځ ښیي. بوستون ګلوب ورسپانه بیا د امریکا د سناتوري الیزابت وارن هغه څرګندونې راخیستي چې افغانستان ته تر سفر وروسته یې کړې دي. الیزابت وارن چې د امریکا د کانګرس د څلور نور غړو سره د افغانستان او پاکستان په ګډون د منځني ختیځ په څلور ځینې سفر تللې وه، د جولای پر څلورمه نیټه په افغانستان کې د امریکا سرتیرو او ملکي پرسونل سره ولیدل. نوموړي بوستون ګلوب ته ویلي هیڅوک په دې باور نه دی چې پوځي لاره یوازینۍ حل لاره ده. دا وایي یوه حل لاره باید پوځي اړخ ولري، خو همداراز اقتصادي او ډیپلوماتیک پلان ته هم اړتیا لري. اړتیا ده چې کورنۍ سیاسي پخلاینې پکښې ښکېل وسي او د سیمې بېلابېل هیوادونه هم پکښې وسي. بوستون ګلوب د وارن له قوله زیاتوي چې دغه 15 سناتوران به د امریکا له حکومت سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او شاید ځینې ځانګړي وړاندیزونه ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي.
دوستانو لویدیزو رسپانو تا کتنه وا چې فریبا ظاهر وړاندې کړله. وروسته په خبرونه کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د هغه سرمشریزي حال هم درکو چې ټاکل شوی د آنند جرمني په هامبورګ ښار کې پایل شي. په نورو مشرانو پکې سربیره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د نړۍ د شلو نورو سترو صنعتي هیوادونو چارواکي برخه لري. خو تر هغې مخکې د افغانستان په اړه اروپایي ټولنې له افغان حکومت نه غوښتي چې د ولسي جرګې پر غړو د اداري فساد د لګیدلو تورونو په اړه دې څېړنې وکړي. دا پوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزیر عبدالباري جهاني په دې وروستیو کې په یوه مقاله کې ولسي جرګه له نوماندو وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنه کړې. په دې اړه پام وکړئ، د ملالۍ بشیر چمتو کړي رپورټ ته.
وروسته له هغه چې پر ولسي جرګې د افغان حکومت د کابینې د یوه مخکینی غړي لخوا له نوماند وزیرانو څخه د پیسو اخیستلو تور پورې سو، اروپایي اتحادیه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ولسي جرګه کې دي د اداري فساد ادعا ژر تر ژره وڅېړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه دفتر دا غوښتنه پر خپل رسمي ټویټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي له اسنادو او شواهدو پرته په دې اړه پلټنې امکان نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی په دې وروستیو کې په یوه مقاله کې لیکلي چې د 2015 کال د اپریل په څلورمه نیټه د ولسي جرګې پخوانی مرستیال او اوسنی غړي ظاهر قدیر د شپې په یوه میلمستیا کې د او نورو نوماند وزیرانو ته وویل چې پرته له پیسو ورکولو له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایې اخیستل امکان لري. باری جهانی لیکلي چې دی او نور نوماند وزیران د ظاهر قدیر کور ته د کابل په شیرپور سیمه کې بلل شوي وو او ښاغلي قدیر همدارز ویل چې د هر وکیل د رای اخیستلو لپاره له 500 څخه تر 300 زرو پورې ډالرو ته اړتیا ده. شاغلی جهانی په دې مقاله کې اشاره کړې ده چې ګواکې د په ولسی جرګه کې د اعتماد رای ګټلو لپاره هیڅ چاته پیسې نه دی ورکړې. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د پنځم به پورز له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال له شاغلی جهانی څخه وغوښتل چې د خپل څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي.
ادعا جرم مشهود نیست، هر کس میتونه
د جرم ادعا مشهود نه ده، هر کس کولای سی پر وکیل تور پوری کړي، تر هغه وخت چې سند نوی او سند عدلی او قضایی ادارو ته وړاندې نسی او دا ادارې هغه تایید نکړي، ستونزمنه ده چې د پارلمان د وکیلانو او ملي شورا په اړه دې کومه پریکړه وسی یا دې څیړنه وسی. که جهانی صاحب د ظاهر قدیر په اړه کوم سند او ثبوت لري، لطفا وړاندې دې کړي او ټوله ولسی جرګه دې نه بدناموي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د عبدالباري جهاني ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د حقوقي مسایلو کارپو او د ولسی جرګې د یو مخکینی کمیسیون غړي کبیر رنجبر وایي په دې جرګه کې د اداري فساد د موجودیت په اړه د شک او تردید ځای نسته، خو ښاغلی رنجبر په دې اړه اسناد او شواهد حتمي ګڼي. دا حقوق پو په همدې حال کې وایي که حکومت اراده ولري اسناد او شواهد ټولولای سي. دی وایي د افغانستان په پارلمان کې کافي کسان شته چې له حکومت سره همکاري کوي او ورسره اړیکې لري. که هغوی مرسته وکړي دا کار به ورته د لا زیات درناوي او عزت لامل سي، او په هغه صورت کې به څرګنده سي چې څوک فاسد دی. که حکومت وغواړي کولای سي اسناد او شواهد پیدا کړي. افغان حکومت تر اوسه په ولسي جرګه کې د اداري فساد د ادعاو اړوند د اروپایي اتحادیې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم څو ځلې د ولسي جرګې غړي له نوماند وزیرانو څخه په پیسو اخیستلو تورن سوي دي. د ولسي جرګې پر غړیو دا ادعاوې هم شته چې ګواکې هغو وزیرانو ته یې د پیسو په بدل کې بیرته د اعتماد رایې ورکړې چې استیضا سوي وو. حتی د ولسي جرګې غړیو خپل همکاران له وزیرانو او نوماند وزیرانو څخه په پیسو اخیستلو تورن کړي دي، خو د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې په دې اړه اسناد او شواهد نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نه اوریدا نړۍ د شلو صنعتي هوادونو یا جی شل سرمشری زنند جرمنی په هامبورګ ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې سرمشری په حاشیه کې له خپل روسي ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا د ټرمپ د ولسمشری په شپږ میاشتنۍ دوره کې د تر ټولو مهمه کتنه بلل شوې او په داسې حال کې پلان شوی چې د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې ژور کړکیچ لیدل کیږي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په پرله پسې ډول د مسکو په وړاندې د یو نوی دریز غوښتنه کړې او ویلې دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ لپاره امکانات خورا زیات دي. خو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د کانګرس او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی څو ځلې تحقیقاتو د دې هڅو په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د کرملن د نړیوالو اړیکو لوی سلاکار یوری اوشاکوف په دې وروستیو کې په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا او امریکا د نړیوال تروریزم، د مخدرو موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد د مبارزې او د ډله ییز وژنې د وسلو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. اوشاکوف ویلي امکان لري چې د ټرمپ او پوتین په نننۍ غونډه کې د ستراتیژیک ثبات او د وسلو د کنټرول پر بحثونو تمرکز وشي، ځکه د هغه په وینا د دې مسایلو مسؤلیت تر ډیره د دوه هیوادونو ته چې تر ټولو زیاتې اټومي وسلې لري ورلغاړې دی. د امریکا او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په سوریه کې هم زیات شوی. په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د دې دوه هیوادونو د مبارزې په څرنګوالي کې تناقض لیدل کیږي. روسیا د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي او امریکا یې مخالفه ده. له بلې خوا سپینه ماڼۍ غواړي د شمالي کوریا پر ضد چې په دې وروستیو کې یو نوی بالستیک توغندی وازمه په اقداماتو کې د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. خو په عین حال کې ټرمپ له پوتین سره لکتنې یو ورځ مخکې په وارسا کې داسې سرګندونه وکړي چې د مسکو لپاره پرون کې ګڼل کېدای شي. ټرمپ د ناتو د منشور پر پنځم ماده ټینګار وکړ او ویل چې د ناتو پر یو غړي حمله د ناتو پر ټولو غړو حمله ګڼل کیږي. The United States has demonstrated not merely with words امریکا نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې ثابته کړې ده چې د پنځمې مادې یعنی د ګډې دفاع د ژمنې غوڅ ملاتړ کوي. خبرې اسانه دي خو مهم عمل دی. سپینې ماڼۍ همدارس د سږني کال تر پایه پر پولانډ د پاتریوت په نوم د راکټي دفاع د سیستم د پلورلو ژمنه کړې. مسکو په ختیځ اروپا کې د امریکا د راکټي دفاع د سیستم له ځای پر ځای کولو سره مخالفت څرګند کړی. ترامپ همدارس پولانډ ته د طبیعي غاز د صدور له هغه اوږدمهالي قرارداد سره هم موافقه وکړه چې عملی کېدل به پر روسیې د پولانډ د اتکال کمول سره مرسته وکړي. او همدارس په ورسا کې د وینا پر مهال پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین د بې ثباته کولو له اقداماتو څخه ډډه وکړي.
او سم یو ار بیا دا مهمو خبرونو سرټکی دا تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان پاکستان او تاجکستان سرمشري زکی د کاسا زر پروژې د پروخ بشپړېدو پر اړتیا ټینګار وشو. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره دی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستان نه وتلي او افغانستان کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماښام په امبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. دا کتنه د نړۍ د شلو پیاوړو صنعتي هیوادونو یا جی شل له سرمشریزې یوه ورځ مخکې وشوه. او د پخواني شوروي اتحاد رهبر میخایل ګورباچوف د متحده ایالاتو او روسیې پر ولسمشرانو غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راژوندی کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دینه چې ستاسو څو پیغامونه خپاره کړو، په مو کې د ژوند رنګونه ده.
د ژوند رنګونه
څومره وخت کېږي ترور زده غلطه په دوخه مو کې اوسېږي؟
دا دغه خیمو کې سکالې دې مونږه درې کاله کېږي.
نو نارینه ولی کار نه کوي، ولی بیرون نه ګرځي په کار پسې؟
کار چې نارینه مې واغې نه غلطی نه نم لاسته، یو مې دغه زوی دی واغه دی غزل تستن لاس کې د مریض ده. هغه و دین دغه مالونه پر دې کارز دی کسبانو اخیستې دي ته په مزدوري ساتو. په مزدوري باندې ساتو هغه دا واخه واخر څه مونږ ورته راړو، دا جنگلي منګلي ورته راټولو مغه ورته اچو زینال تی چې بیا خط کړه کومه پایده یو کلمه ته راکې کنه نورې پیسې سړې را نخلي.
یعنی نارینه کار نه کوي؟
نه نه نارینه کار نه کوي. او هغه نه غلطی نه یو د کزړی راوړی کنه مال چې ته کارانه
سړي کیږي د دینه نه چې دا
هغه می خاوان دی د دوپلار
لاټ دا
لاټ د خدای په ویلې باندې مرمې ولا کوي.
وبله یعنی توان دي کار لري کار کوي نه
کار ولی نه شکلای بلا ام نه زو حالت یاره تیګ ده ونی کی
ولی نه کی چوي
ولی لا سم نه کیږي خو روزین څوک نه تیواړي دا ما شومان ډوډې نه واړي ته
واړي به دای ته جواب ورکي
دا خو وای زی لار شیخ بلا ورا وګټي وي که کته وو کنه مالته چای شو ی خدای له تناستی چکو یم خو نو څه وو یو خوشای به پیدا کیږي نو نور به څوک راوړي نو نه جنگ خو نه شو پرچا سره
جترورې په نيسته کې خو بیا ښه خوشاله
څنګه چلو
خو له دې خنداسته
کوه دی وخت کې هغه وکي مزړه نه خراب پیدا زړونه چیرته خوشاله دو نه مزړه ده دا ستن دا ما خپل هم ځغان ما سبا یې مګه ما جګر هغه وکړو نه چې توشي شو کوم فشار مې پورته غته جګیږي
دې هم دغه لپاره واست تشويش نه کوي
ان توشيش چې وکم نو څنګه چل بک
یعنی که توشيش وکي کونه کې هم دغه ژوند د باید وسره سازش وکي
نو څنګه چل وکي که توشيش وکي اوس خبر لغنه تیر دا کوي نه کوي تیر دا نو څنګه چل وکي.
دوستانو په دې ورستوي کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونه چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په اړه کړي، په افغانستان کې د نن یو شمیر عکس العملونه راپارولي، پر چارواکو په سربیره مدني ټولنه عکس العملونه خو د لوزمږ یو شمیر اوریدونکو موږ ته په دې اړه پیغامونه ثبت کړي چې سوې اورو.
ستاسو ل پیغامونو
زاته کله د هرمنو نه د پیغام یو دمه ایران کې د روبوګ مر سره بدبینی لري مر د هرمن خلک ټول تر نن د څه د خپل د وبو دی پاکو مر خپل د بدري علاقه کوله ټول دغه چې چلاونه استیو مر خپل دی پاکو خپل خیر سره. السلام علیکم.
زمانم شیر زمان د نمرحال ولایت څخه تاسو مخاطب او بو افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه د موږ په خاوره کې بهيږي، موږ دا مسلم لرو چې د خپل وګړو څخه کامله استفاده وکړو، هغه بندونه جوړو، هغه وبخور کوو. هیڅوک هیڅ حرکت چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. هر قربان د دې مقابل کې تیاری او خپل جمهور رئیس دا ډاډ ورکو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. افغانستان د ملي وسوال پوز ادا په ټول افغان ملت څخه په ټینګ غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلمان خبرې کړي د دې بور بندونو اساس باید په ټینګ د افغان ملت سپاو کې دا خپل بندونه وټړي تر څو به پاکستان ایران پر ځای کوي.
السلام علیکم. دا چا چې دا خبره کوي کچيري یو ډل ته دی وایي چې دا بندونه خراب کی یا د یو ډل په افغانستان کې پیدا کی موږ پر هغه ډل باندې امنیو کو او کدی خپل جنگ کی د زور د بند کور او بغاری د دې سره به جنگ وکړو هیڅ کله به دا وخت و دې ته مزور نکو.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. خو دا زموږ د نن ورځې د خبرو